واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زنزرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدر مون اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړي خبرونه دا
ویان احمد الله چیوال د امریکا متحده ایالاتو د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال کین فرانک میکنزی یو ځل بیا په افغانستان کې د داعش ډلې د ودی او پراختیا او پراتلونکو وړي کې د پراخو بریدونو په اړه لوړاندې اندېښنه وښوده. دا هغه موضوع ده چې طالبان یې په پرله پسې توګه ردوي. میکنزی پرون خبریالانو سره خبرو کې د افغانستان د نیولو پر مهال د طالبانو لخوا د زندانونو ماتولو ته اشاره وکړه. وی ویل د طالبانو د بیړنۍ پریکړې او لنډ لیدلوري داعش ډله پیاوړې کړه او له دوی سره د نوې انرژي او وړتیا یو ځای کېدو لامل شو چې کولی شي د جګړې په راتلونکي فصل کې د هغوی لپاره د قوت ریښه وګرځي. د سینټکام مشر که څه هم وویل افغانستان کې به د داعش بریدونه زیات شي، خدای هم وویل ارزونه یې ښیي چې طالبان به یې پر ضد سخت عملیات وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو پی خبرداري ورکړې چې په اوکراین کې د روسیې جګړې د نړۍ پر اقتصاد ناوړه اغیزه کړې او له دې کبله په بېوزلې افغانستان کې هم د خوړو او د سونګ موادو بیې لوړې شوې دي. دا پروګرام وایي په داسې حال کې چې اروپا د روسیې له برید وروسته د څه باندې 3 میلیونه اوکراینی کډوالو له ستونزې سره مخامخ ده، نړیواله ټولنه باید د افغانستان په برخه کې نور اقدامات هم وکړي. د خوړو د نړیوال پروګرام وایان دي شلی ټاکل خبریالانو ته ویلي چې په افغانستان کې هسې هم په تیرو 8 میاشتو کې د خوراکي موادو بیې په 30% لوړې شوې، خو پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته نور زیاتوالی هم پکې راغلی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وایي چې په تاجکستان کې له یو شمېر افغان کډوالو سره د هغوی د ستونزو او فرصتونو په اړه خبرې کړې. فیلیپو ګرانډي چې تیره اونۍ په کابل کې و پر ټویټر لیکلی چې د تاجکستان له چارواکو سره یې په دې اړه هم خبرې کړې چې په دې هیواد کې د ډېره افغان کډوالو خوندیتوب او د ژوند بنسټیزې اسانتیاو ته د هغوی لاسرسی څنګه یقیني کېدای شي. په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د طالبانو حکومت په تیرو 2 ورځو کې 11 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي په کابل او ځینو ولایتونو کې نیولي. دغه کمیټې پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې په دغه موده کې په کابل ولایت کې د طلوع، خاور او هب تلویزیونونو د مسؤلینو په ګډون 2 خبریالان او په ننګرهار ولایت کې د همیشه بهار راډیو او تلویزیون مشر اتل خان ستانکزی د امنیتي ځواکونو له لوري ونیول شول. د ټولو تلویزیون کارکونکو تر 2 ساعتونو وروسته 13 ورځ بیرته د طالبانو لخوا آزاد شول. خو د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د خاور، هفت او همیشه بهر د 2 خبریالانو او رسنیو د کارکونکو د خوشی کېدو په اړه څه نه دی ویلي. تاسو له امریکا غږ رادیو خبرونه اورئ. د جاپان صدر اعظم پوموئو کیشیدا نن په نوې ډیلی کې د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره ګوري. کیشیدا تر دې لیدنه کتنې مخکې وویل چې دا سفر پر اوکراین د روسیې له برید سره هم مهاله تر سره کیږي، نو دی به پر دې ټینګار وکړي چې د اوکراین په قضیه کې نړیوال سره ورته دریس خپل کړي. د فبروري له 4 ورځې را په دې خوا چې روسیې پر اوکراین برید کړي، توکیو پر لسګونو روسانو بندیزونه لګولي او یو شمېر اوکراینی کډوالو ته یې پناه ورکړي ده. هند بیا تر اوسه پر اوکراین د روسیې برید نه دی غندلی. یو شمېر جاپانی رسنۍ خبر ورکوي چې صدر اعظم کې شیدا به د نوې ډیلی د سفر پر مهال په هند کې د 50 کلونو په مخه د 2.5 میلیارد ډالرو پانګونې اعلان وکړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي تر اوسه د ماریوپول ښار د تیاتر له ودانۍ چې روسیه الوتکو بمبار پرې کړې نږدې 130 تنه ژغورل شوي، خو په 30 نور لا هم هلته تر انبارونو لاندې بند پاتې دي. د تور سمندرګي پر غاړه د ماریوپول ستراتیژیک ښار روسي ځواکونو محاصره کړې. د ماریوپول خاروال ویدیم بایچینو کو بی بی سی ته ویلي چې اوس د جګړې لمن د خار ترمنځ رسیدلې ده. مرستندویان وایي چې ماریوپول کې شاوخوا 3.5 لکه کسان په ویره او تراحه کې شپې ورځې سبا کوي. خو د نړیوالو د غوښتنو سربیره روسي ځواکونه د ماریوپول په ګډون د اوکراین پر ګڼو ښارونو له یوه سره خپلې درنې بمبارۍ ته ادامه ورکوي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکران خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته د اوکراین د ساحلي ښار ماریوپول د وضعیت په اړه چې روسي ځواکونو کلابن کړي په اړه ژور اندېښنه ښودلې. د فرانسې د ولسمشر دفتر پرون خبر ورکړ چې د دواړو ولسمشرانو ټلیفوني خبرو یو ساعت دوام وکړ. کرملین هم په دې اړه معلومات ورکړي او ویلي دي چې د روسیې ولسمشر د دې خبرو پر مهال د روان وضعیت پړه پر اوکراین واچوله. په همدې حال کې د جرمني صدر اعظم اولف شولز هم د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یو ساعت ټلیفوني خبرې کړې. په دې خبرو کې هم د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو پر هڅو ټینګار شوی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی نن سهار په یو پیغام کې روسیې ته وویل اوس د بې ځنډه معناداره او منصفانه خبرو وخت راغلی. د مسکو ته خبرداري ورکړ چې که جدي خبرې ونه کړي داسې تاوان به وکړي چې تاوان به یې څو نسلونه ورکوي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې زیلنسکی زیاته کړه اوکراین تل د سولې وړاندیزونه کړي دي. زیلنسکی په دې ویډیویي پیغام کې چې نن سهار یې خبر کړ ویلي غواړي چې ټول یې غږ واوري، په ځانګړي ډول مسکو. د نوموړي په وینا اوس د خبرو اترو وخت دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د دردانیل په تړانګه کې د جمعې په ورځ یو ستر زوړن پل پرانیست چې آسیا د اروپا سره نښلوي. دا په ترکیه کې د زیربنا او د سترو پروژو څخه یوه ده چې اردوغان په تیرو شلو کلونو کې چې په دې هیواد کې په واک کې دی یا عملي کوي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کوي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي او سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپې 15.15 باندې واوري.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ده. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت وایي چې په وروستۍ اونۍ کې افغانستان کې د کرونا وایرس سپې حرکت بیرته روښوې دی. دغه وزارت د معلوماتو لمخې په 13 سباندې دونی میاشتو کې نږدې 13,000 او 400 کسان په کرونا اخته شوي. افغانستان لا هم د کرونا د اومیکرون بڼې د وایرس هیڅ لابراتوري امکانات نه لري. پاموکلی د
اکرام شنواله دی رپورټ. د طالبانو د اسلامي امارت د عامه روغتیا وزارت وایي چې د کرونا وایرس نوې صفه چې روان 2022 میلادي کال د جدوري د دوی ویونی وروسته په افغانستان کې په ډیر چټک ډول د خپرېدو په حال کې و. په تیر ویلو کې حرکت بیرته ورو شوې دي. دغه وزارت وایي ډاکټر جاوید حجین امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې افغانستان کې د تیر میلادي میاشتې په وری چې د مئی پورې د کرونا وایرس د خپرېدو حرکت مخ په پورته روانو، خو دغه میاشتې له نیمه وروسته یې حرکت بیرته ورو شوې دي. ډاکټر حجیری ویل د پیګوارۍ دریم او څلورم اونۍ او هم د مارچ د میاشتې په لومړۍ او دوهم اونۍ کې په دغو څلور اونیو کې په اوسط ډول هره اونۍ کې مو 1400 مثبتې پیښې لرلې. الحمدلله د مړینو شمېر هم ډېر کم شوی. د پیګوارۍ په هره اونۍ کې په اوسط ډول 3,500 ترمنځ د کورونا په ناروغۍ مړینې لرلې، چې د تېرې اونۍ د مړینو کچه 8,000 ته راکمه شوې ده. د عامې روغتیا وزارت د شمېرونو له مخې په افغانستان کې د 2022 میلادي کال د پیل څخه تر اوسه پورې د کورونا وایرس ټولې 2,221 مشکوکې پیښې میده شوي، چې له ډلې د 13,309 تنو د معینې پایلې مثبتې ختلې دي. د عامې روغتیا وزارت وایان وایي چې په تېرو څه باندې دوه نیم میاشتو کې په ټول افغانستان کې د کورونا وایرس په ناروغۍ 202 تنه مړه شوي دي. افغانستان کې د کورونا وایرس لومړنۍ پیښه د 2020 میلادي کال د فبروري په 23 د هرات په ولایت کې ثبت شوې وه. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس په دغه هیواد کې د کورونا د اوباد خبرېدو لپاره څخه تر اوسه پورې 9,000 او 1,000 مشکوک کسان پیدا شوي، چې له ډلې 1,603 تنه په کرونا اخته شوي، 1,950 او 2,000 تنه د کرونا له ناروغۍ ښه شوي او 1,615 تنه په دغې ناروغۍ مړه شوي دي. افغانستان کې اوږدې جګړې د دغه هیواد په روغتیایي سکتور ناوړه اغېزه کړې، چې د کرونا اوبا د خبرېدو وروسته یې خلکو ته د روغتیایي خدمتونو په وړاندې کولو هم ډېره اغېزه کړې ده. د دې سربېره د 2023 میلادي کال د اګست په 15مه وخت د طالبانو اسلامي امارت رسیدو وروسته نړیوال ټولنې هم د افغانستان عامې روغتیا سکتور سره خپلې مرستې بندې کړې، چې له امله د کرونا د وایرس د درملنې یو شمېر روغتونونه هم تړل شوي دي. په داسې حال کې چې د افغانستان په شاوخوا ټولو ګاونډیو هېوادو کې د کرونا وایرس د اومیکرون د بڼې وایرس په پراخ ډول خپور شوی، دا هېواد لا هم د کرونا د وایرس د اومیکرون د بڼې تشخیص لابراتواري امکانات نه لري. د عامې روغتیا وزارت وایي ډاکټر جاوید حجیر وایي چې د روغتیا نړیوالې ادارې WHO سره شاوخوا دو میاشتې وړاندې د اومیکرون د بڼې د تشخیص د امکاناتو د برابرولو ژمنه کړې وه، خو تر اوسه لا هم د دغې بڼې د تشخیص ټول لابراتواري وسایل افغانستان ته نه دي برابر کړي. ډاکټر حجیری ویل د دبلیو ایچ او لخوا چې د کومې ماشینرۍ د برابرولو ژمنه شوې وه، یوه برخه یې تېره اونۍ افغانستان ته رسېدلې ده، یوه بله برخه یې چې زمیموي وسایل دي ژمنه یې کړې چې په یوه یا دوه اونیو کې برابروي. د کرونا د ویروس د اومیکرون د بڼې تشخیص د لابراتواري امکاناتو پرته د افغان جاپان په روغتون کې چې په کابل کې د کرونا ویروس د ناروغانو درملنې ته ځانګړې شوې، ډاکټرانو د ناروغانو د کلینیکي معایناتو پر اساس په افغانستان کې په پراخه کچه د اومیکرون د بڼې خپرېدل تایید کړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، سر لنن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځنۍ صفه 1.2.0 په لنډو صفو 1515.0 او 902.0 د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن یوکرين ته په تیره هفته کې د 200 میلیونو ډالرو اعلان شوی مرستې علاوه د میلیونو ډالرو نور مرستې اعلان هم وکړو چې دغه هیواد په کولای شي د روسیې د یرغل په وړاندې خپل دفاع وکړي. او مکړی دی رپورټ ته
د روسی او اوکرانیز وکونو ترمنس په کیف، ماریوپول او د اوکرين په نورو خورنو کې جګړه په شدت سره روانه ده.
Putin is inflicting a pawn.
Putin په اوکرين کې ویراون تورانی او وحشت رامنځته کړي. د خلکو کورونه، زیږنتونونه او روغتونونه بمباروي.
ولسمشر جو بایدن د تیر شنبه په ورځ د 200 میلیون ډالرو اعلان شوی مرستې خبر علاوه له اوکرين سره د 900 میلیون ډالرو نوې مرسته منځور کړه. د مرستې له اوکرين سره د هغو 1.8 میلیارډ ډالرو مرستې د بستې څخه دي چې تیرونه د امریکا کانګرس منځور کړه. د 900 میلیون ډالر به اوکرين ته د هوایي مدافعي سیستمونو، د ټانک او زغرولو وسایتو زد توغندیو، ډرونونو، سپکو وسلو، مهماتو او د زغرو د واسکټونو او خولیو د سپارلو په توګه ورکړل شي.
کوم څه چې د روسانو د پرمختګ مخنیسی او د روسي پاوستډیر توان رسوي هغه د الوتکو زد وسلو سیستمونه دي. په همدې خاطر زه فکر کوم د دې کار لپاره یو تاکتیکی دلیل شته چې د وسلو په دغه سیستمونو ډیر تمرکز کیږي.
د اوکرين ولسمشر د امریکا کانګرس ته په خپلې پرونی وینا کې د امریکا څخه وغوښتل شي د روسیې د یرغل په وړاندې د اوکرين په هوایي حریم کې د پرواز بمناسي مرامنځته کړي. ولسمشر بایدن د هغه دغه غوښتنه لمخ کې رد کړې ده، ځکه دغه کار به له روسیې سره د امریکا مستقیم تقابل رامنځته کړي. لبلې خو د امریکا د کانګرس غړو د اوکرين د ولسمشر دی غوښتنه ته چې په روسیې د نور بندیزونه ولګول شي او امریکا د روسیې واردات بند کړي مثبت خبرګون ښودلی.
We do need the dollar.
باید بندیزونه زیات کړو، باید ډاډ ترلاسه کړو چې زموږ متحدین هم په دې کار کې سره دي، ځکه بندیزونه هغه وخت اغیزمن وي چې څو اړخیز وي او زموږ متحدین په ګډه عملی کړي.
د ولسمشر زيلنسکي له خوا د اوکرين د جنگ په حق له کانګرس څخه خبرې شوې ویډیو د کانګرس د یو شمېر غړو احساسات راو پرول او د دوی په وینا د دغه جنگ په اکلې د دوی په لیدلوري کې بدلون رامنځته کړ.
All decisions that we make in our government
زموږ په حکومت کې ټول تصمیمونه په دې نظر کې نیول کیږي چې اوکرينان بل اخر دغه جنگ بایلي. زه فکر کوم موږ باید دغه نظر بدل کړو، په خاص توګه کله چې د ولسمشر زيلنسکي دغه ډول الهام بخون کې خبري اورو. دوی خای دغه جنگ وګټي، خای وی ګټي.
مومن خان وحیدی، د امریکا غږ، واشنگتن.
پینی خبرې دورځ په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماخام د اتو بجونه تر نه بجو پوري د امریکا غا غاښنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د یوناما د ماموریت مودې یو کال لپاره وغځوله. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د رائے او اکثریت د یوناما د ماموریت غزیدل تایید کړل. ملګری ملتونو وایي چې یوناما په افغانستان کې د سولې او ثبات د ودی په مخ خپل ماموریت پر مخ یوسي. هم په دې رپورټ کې
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د رایو په اکثریت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ یا یوناما ماموریت د راتلونکي یو کال لپاره وغځو. د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو د افغانستان د ملي حاکمیت ځمکنۍ بشپړتیا او ملي یووالي او همداشان د افغانستان له خلکو سره د ملګرو ملتونو دوامدار ملاتړ پر ژمنو باندې یو ځل بیا ټینګار وکړ. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي هیوادونه وایي چې په افغانستان کې د یوناما ماموریت خورا مهم دی.
د مثبت رای شمیر 4 د مخالف رای شمیر 0 او 1 ممتنع رای ده.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتو دایمي استازي وایي چې دوی د طالبانو کړنې له نږدې څاري.
متحده ایالات د طالبانو کړنې له نږدې څاري ترڅو ډاډ ترلاسه کړي چې دوی په ټول هیواد کې د ښځو حقوقو ته د درناوي لپاره خپلې ژمنې پوره کړي. کومه پریکړه چې وشوه د ډاډ ورکوي چې ملګری ملتونه به په افغانستان کې د پراخ بشري بیړني وضعیت او په هیواد کې د روان اقتصادي ناورین د حل په موخه خپل هڅو ته دوام ورکوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما د ماموریت د غزیدو او د افغان میرمنو د وضعیت په اړه په ملګرو ملتونو کې په یوې بلې جلا جوړې شوې غونډه کې چارواکو په افغانستان کې د خلکو په تیر د میرمنو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده.
افغانستان د بشري حقوقو له جدي ناورین او بې ساري بشري اضطراري وضعیت سره مخ دی. په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو وضعیت ډیر سخت دی. سوله ییز لاریون کوونکي ګواښل شوي دي او سخت سزاګانې ورکړل شوي دي. د ښځو د حقوقو فعالین او خبريالان نیول شوي دي. طالب چارواکو په رسنیو او د بیان پر ازادۍ په پراخه کچه محدودیتونه وضع کړي دي.
د افغان میرمن لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاد رینا امیری وایي د افغان میرمن څخه د ملاتړ لپاره نه یوازې باید غږ پورته شي بلکې باید د نړیوال ټولنې په توګه ورڅخه کلک ملاتړ وشي.
زه غواړم چې یادونه وکړم چې یوناما په افغانستان کې مهم رول لوبولای دی. دغه ماموریت په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د یو لړ مسایلو د مطرح کولو لپاره مهم آدرس پاتې شوی دی چې باید په افغانستان کې د یوناما ماموریت دوام پیدا کړي او نه یوازې په پلازمینه بلکې په ټول افغانستان کې په کافي اندازه رول ولري.
افغان مرمن وایي د ښځو د حقوقو د خوندي کولو لپاره پکار ده چې هر اړخیز نړیوال چوکاټ رامنځته شي.
نړیواله ټولنه باید په دې پوه شي چې طالبان له نړیوالې ټولنې څخه د خپلو غوښتنو د ترلاسه کولو لپاره د ښځو له حقونو څخه د یوې وسیلې په توګه کار اخلي.
خو طالبان وایي تل د میرمنو حقونه خوندي کړي دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي د دفتر سرپرست نصیر احمد فائق له ګڼوالو غوښتل چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان او نړیوال ټولنې د لاسترانو د ساتلو په موخه له طالبانو سره په تعامل کې اوسي.
موږ ستاسو مرستې ته اړتیا لرو او له تاسو هیله لرو چې همداشان په یو غږ مو د افغانستان د ملاتړ پریکړه وکړه. په افغانستان کې د بنسټیزو بشری حقوقو او د بیان د ازادۍ په اړه هم او په ټولنیز ژوند کې د ښځو د ګډون په اړه هم له طالبانو سره په خپلو خبرو کې په دغه ټکو ټینګار وکړی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ یا یوناما د کار دوام غوښتنه په داسې وخت کې کیږي چې کابل ته د سفر پر مهال د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ مشر فلیپو ګراندی ویلي چې افغانستان کې کړکېچ ژور دی او د افغانستان له 8.5 نفوس څخه 6% کافي خوراکي توکي نه لري. وحید الله فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي صفو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ صفې 15515 باندې واورئ.
شپږ میاشتې وشوه چې طالبان په واک کې دي، آیا تاسو له حکومت ناراضي یاست؟
نه، دا د امریکا لپاره یو ناورین و او زموږ د ولسمشر جو بایدن د پریکړې له کبله رامنځته شوی. دا یوه لویه تېروتنه وه. اوس په افغانستان کې یو ترهګر دولت په واک کې دی. فکر کوم چې امنیتي عواقب ولري، کیدای شي څو کلونه یا لسیزې به دا حالت دوام ولري.
ولسمشر بایدن ویل کله افغانستان سرتیری ونه باسي هغوی ارد چې نور سرتیری ولیږي او جګړه به دوام پیدا کړي.
We had 3500 troops there.
فکر کوم دا سمنه د تاسو په هغه چې مونږ هلته درې نیم زره عسكر درلودل چې د یو نیم کال په موده کې هیڅ تلفات نه لرل. همداشان هلته د ناتو او وزره سرتیری وو افغان ځواکونو د جګړې وړتیا درلوده. هغوی زمونږ هوایي ملاتړ ته اړتیا درلوده. زمونږ هوایي ملاتړ به ورسره د لسو یا پنځلسو دقیقو لپاره وو. افغان هوایي ځواک معاصر وو خو هغوی د متحده ایالاتو تخنیکي ملاتړ ته اړتیا درلوده چې الوتکې فعال وساتي. په جولای میاشت کې کله چې مونږ خپل هوایي ځواک او تخنیکي برخه بهر کړه دغو افغان ځواکونو نور هوایي ملاتړ نه درلود. هغوی پر دې ملاتړ متکي وو چې ورڅخه واخیستل شو. هغوی په لوجستیکي برخه کې اړتیا درلوده د مهماتو مرسته ورسره بنده شوه.
د ولسمشر بایدن په شمول ګڼ کسان په دې باور دي چې افغان ځواکونه د خپل هیواد لپاره جګړه ونه کړه نو ځکه سقوط وکړ.
زه فکر کوم هغوی ځکه سقوط وکړ چې مونږ ورڅخه هوایي ملاتړ پاتې ورسوو. خلک پوهیږي کله چې تاسو د جګړې په میدان کې دښمن سره مخامخ یاست د هوایي ځواک جیت پر دښمن برید وکړي او دقیق هدف ولي دا ډیر لوی توپیر رامنځته کوي. او افغان حکومت په دې توګه عادت شوی وو په تیرو دوه لسیزو کې د ملاتړ دوام درلود او مونږ په جولای میاشت کې دا ملاتړ پاتې ورسوه. بیا مولا افغان هوایي ځواک څخه تخنیکي ملاتړ لري کړ د هغوی قوت مون لري کړ چې هوایي ځواک او تر زیات هده افغان ځواکونه زمون په هوایي ملاتړ متکي وو. فکر کوم د امریکا د متحده ایالاتو حکومت په دې ناورین کې لویه برخه لري چې دا پریکړه د جو بایدن لخوا شوې ده. زمونږ پوځي مشران جنرال میلی د دې پریکړې پر خلاف وو. هغه زمونږ د کمیټې په استماعي غونډه کې وویل چې دا پریکړه د ولسمشر لخوا ونیول شوه او هغه یې مسؤل دی.
ولسمشر بایدن ویلي چې افغانستان څخه د سرتیرو د ایستلو پریکړه د ولسمشر ټرمپ او مخکنی حکومت لخوا نیول شوې وه او هغه د سرتیرو د ایستلو پریکړه یوازې څو وخت لپاره وغځوله.
You know, I didn't agree with President Trump.
زله ولسمشر ترامپ سره هم موافق نوم چې د افغانستان حکومت د حضور پرته له طالبانو سره خبرې کولې. د دې حکومت یو شمېر کسان د هر څه لپاره ترامپ ملامتوي که دوی غوښتلې کولای شوي چې بدلې کړي خو په پای کې دا دوی وو چې سرتیری ویستل ان که ترامپ هم د غشان ایستلو سره موافق وای دا به ناورین وو. په مجموع کې زه د ترامپ د مذاکراتو سره مخالف وم. اجازه راکړي یو څه اضافه کړم. ترامپ ویلی وو چې هر څه به د شرایطو پر اساس وي او یوازې هغه وخت به سرتیری وباسي چې مشخص شرایط پوره شي خو دا شرایط هیڅکله پوره نه شول.
ولسمشر بایدن وایي دا یو بریالیتوب چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیده. طالبان د نړیوالو لخوا رسمیت پیژندو ته څومره واټن لري؟
زه د طالبانو پر رسمیت پیژندلو سره علاقه نه لرم. زما پام دوی بی ګناه خلک وژلي دي. هغوی اوس بی ګناه خلک وژني. په هیڅ صورت د هغوی پر رسمیت پیژندلو سره علاقه نه لرم.
اوس د افغانستان څخه کوم لوی ګواښونه موجود دي؟
تر ټولو بد شی د خلکو بې وزلي او لوږه ده. دا ډېره سخته ده چې د حکومت له مرستې پرته هغوی ته مرستې ورسول شي. مونږ باید غیر دولتي سازمانونو او انجوګانو له لارې هغوی ته مستقیمې مرستې ورسوو خو مونږ نشو کولای چې حکومت ته پیسې ورکړو او دولت سره مرسته وکړو. فکر کوم دا اوس یو انتخاب دی خو له هغه سره چې زه اندېښمن یم هغه د طالبانو حکومت دی. تاسو پوهیږئ هغوی ترهګر او قانون ماتونکي دي.
د کانګرس یو شمېر غړي د القاعده په شمول نورو ترهګر ډلو سره طالبان د اړیکو په اړه اندېښمن دي. تاسو هم همدغه اندېښنه لرئ او تاسو په طالبانو باور لرئ چې له القاعده سره اړیکې پرې کړي؟
دا په بشپړه توګه اندېښنې وړ ده. طالبان د القاعده ډلې سره متحد دي. که اوسامه بن لادن ته وګورو د هغه وخت اتحاد لاشته دی. اوس یو څه پیچلی شوی دی ځکه طالبان او داعش ډله په خپلو کې جګړه کوي خو القاعده له طالبانو سره متحده ده. په دې کې هیڅ شک نشته چې طالبان له نورو ترهګرو ډلو سره یو شان فکر او ایدیولوژي لري. که د 2000 لومړي کال د سپتمبر 11 نیټې په کې ته وګورو اسامه بن لادن پر امریکا برید د طالبان تر ملاتړ لاندې ترسره کړ او له یاده مه باسئ چې دا اړیکې لا تر اوسه بدل شوې نه دي.
په افغانستان کې میرمنو او نجون ته ښوونځي او پوهنتونونه پرانستل شوي دي خو هغوی کار ته تللی نه شي یا په محدودو سکټرونو کې کار کوي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
زه د افغان مېرمنو په اړه ډېر خوابه دیم. په تیرو شلو کلونو کې افغان مېرمنو زیات بریلی توبونه ترلاسه کړل. اوس ګوري چې په افغانستان کې مېرمنې زمونږ لپاره بیا پرې کوي، وژل کیږي او شاته پرېښودل شوي دي. دا ډېر خوشنونکي ده.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د فرا اوسیدونکو د چارواکو نو غواړي چې په شیخ ابو نصر فراهی بندر کې د مسافرو د ماشومان لپاره د ګزړن زید واکسین زمينه برابر کړي. په ورته محل چارواکي وایي چې اوس محل یوازې د ګزړن زید د عمومي کمپاین په محل دغه بندر ته ګرځند د ټیمونر لیګل شوی. نور حال د نکیب الله نیکول پر رپورت کې اوري.
د فرا یو شمیر اوسیدونکو چې د افغانستان ایران د نشلون کې شیخ ابو نصر فراهی بندر لاري سوداګری او یا هم ادي کاروبار کوي وایي اړتیا ده چې یاد بندر ته د ګزړن زد واکسین ټیمونه ولېږل شي. د دوی په خبره په شیخ ابو نصر فراهی بندر کې د ورځې په اوږدو کې په سلګونه کسان د ایران او افغانستان ترمنځ تګ راته کوي چې د پام وړ شمیر ماشومان هم ورسره مل دي. احمد مردانی چې د یاد بندر لاري سوداګری کوي له چارواکو غواړي چې د ماشومان غني غني ته پکتو د بندر کې د ګزان زد واکسین کیمونه ځای پر ځای کړی.
موږ هر ورځ د پدی بندر کې په سلهاو کسان وینو چې ډیر ماشومان ورسره دي. زیات میر کورونیسته چې ماشومان یې نه دی واکسین کړی. ما په نظر کې چیرې پر دغه خوله باندې د ګزان زد واکسین کیمونه شتون ولري دی به کته وځ تمام شي.
په ورته محل د فرا یو شمیر اوسیدونکو چې په یاد بندر کې ایکار دایمي بڼه لري وای د افغانستان د مختلفو سیمو څخه زیات شمیر کورنۍ د مسافرت په مخه یاد بندر ته راځي او د ګزان د ویروسي ناروغي د لیش زیاد احتمال شته. د فرا یو تن اوسیدونکو عبد الله حضرتوی وای د ایران او افغانستان ترمنځ پر ګډه پوله د ګزړن زد واکسین نشټون شاید ماشومان لپاره خطرناکې پایلې ولري.
دلته بیخ ډیر کورونی د افغانستان څخه ایران ته ځي او د ایران څخه افغانستان ته راځي. خود اندیشنوان خبره ده چې د پولیو واکسین هیڅ چیم شتون نه لري. دا روان چارواکو څخه هیل لرو ترڅو د فرا د شیخ ابو نصر فرای بندر ته د سیټ چیم راواسي ترڅو دغه ماشومان چې تګ راتک
بل پلاو روغتیایی چارواکی وایی د فرا د مرکز د ولسوالیو د نشلون کلیو لارو لپاره ای ثابت تیمونه ګمارلې دي. د فرا د عام روغتیا ریاست د کتلوی معافیت امیر واحد خان واحدی وایی هڅه کوي چې ټول سیمې تر پوشش لاندې راولي خو اوس مهال هم دومره وس لري چې د عمومي کمپاین په مهال ګرځند تیمونه شیخ ابو نصر فراهی بندر ته ولیږي.
صرف موږ د کمپاینو په ورځ کې لرو مشخص د بندر منصف فرید لپاره ټیم سیار موږ نه لرو. نور ورځ سرد به مرکز فراکی او بلابلوک ولسوالی او گلستان و پرچمن یو تیم لرو د رفت احمد د پارک کوچنان چې رفت احمد و شرط و ولسوالیان تکی موش تدبیق کو ورته او پی ورکو خصوصا فرا شهر یعنی څلور دروازې چې د فرا شهر دی مو تیمونه دایمي لرو. په دې معنی هر تفر چې د شهر څخه وځي او د شهر څخه داخليږي ټول تیمونه ستدي واکسین کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د فرا په یو شمیر سیمو کې د ګزړن زد روانه مبارزه د ستوندو سره مخ بلل کیږي.
ویان احمد الله چیوال د امریکا متحده ایالاتو د مرکزی قماندانۍ مشر جنرال کنت فرانک میکنزی یو ځل بیا په افغانستان کې د داعش ډلې د ودې او پراختیا او پراتلونکو اوړي کې د پراخو بریدونو په اړه لوړاندې اندېښنه وښوده. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو پی خبرداري ورکړې چې په اوکراین کې د روسي جګړې د نړۍ پر اقتصاد ناوړه اغیزه کړې او له دې کبله په بېوزلي افغانستان کې هم د خوړو او د سونګ موادو بیې لوړې شوې دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وایي چې په تاجکستان کې له یو شمېر افغان کډوالو سره د هغوی د ستونزو او فرصتونو په اړه خبرې کړي. په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د طالبانو حکومت په تیرو دوه ورځو کې 11 خبریالان او د رسنیو کارکونکي په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې نیولې دي. د جاپان صدر اعظم نن په نوې ډیلی کې د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره ګوري. د جاپان صدر اعظم تر دې لیدنې کتنې مخکې وویل چې دا سفر پر اوکراین د روسیې له برید سره هم مهاله ترسره کیږي، نو دی به پر دې ټینګار وکړي چې د اوکراین په قضیه کې نړیوال سره ورته دریس خپل کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي تر اوسه د ماریوپول ښار د تیاتر له ودانۍ چې روسیې الوتکو بمبار پرې کړې نږدې 130 تنه ژغورل شوي، خو په سلګونه نور هم هلته تر انبارونو لاندې پاتې دي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکران خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته د اوکراین د ساحلي ښار ماریوپول د وضعیت په اړه چې روسي ځواکونو کلابند کړي ژور اندېښنه ښودلې. د فرانسې د ولسمشر دفتر پرون خبر ورکړ چې د دواړو ولسمشرانو ټلیفوني خبرو یو ساعت دوام وکړ. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی نن سهار په یو پیغام کې روسیې ته وویل اوس د بیزنده معنا داره او منصفانه خبرو وخت راغلی. د خبرونو پای
قدر منو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږه خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. د خدای په